آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
د افغانستان جمهور رئیس پرون د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو ګډ غونډې ته وینا وکړه. په کابل کې پرون د یو ځانمرګه په حمله کې شپږ کسه وژل سوي دي او ائتلافي قواوو د عراق د تکرد په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې ځایونه بمباري کړي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د 1400 نوي کال د حمل د میاشتې شپږمه ده چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې شپږویشتمه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته زموږ د دې خپرونې اکثره مطالب امریکا ته د جمهور رئیس اشرف غني د سفر په هکله دي او د امریکا ژغ سره مقاله هم په دې خپرونه کې اورېدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداری تاسو ته اورو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني له دې کبله امریکایي متحدانو ته خپل احترام څرګند کړ چې د ازادۍ د دایې پر مخ بیولو کې مرسته او ملاتړ کړی دی چې په هغو کې د امریکا عسکر هم شامل دي. ښاغلی غني پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړه او ویې ویل چې د افغانستان خلکو ته ستاسي د عسکرو زړورتیا او هغه ډېرې زیاتې قربانۍ چې امریکایانو د افغانستان د ازادۍ د ساتلو دپاره ورکړي دي معلومې دي. هغه وویل چې موږ له دې کبله د هغو عسکرو ډېر پوروړي یو چې په شخصو بمونو کې خپل د بدن غړي بایللي دي. ستاسې د زړورو په کارپو او متقاعدو عسکرو او هغو کورنیو پوروړي یو چې د ډېر غم او خواشنۍ په حال کې یې خپلې د زړه ټوټې د دښمن د ترور په بېغیرت اعمالو کې بایللي دي. امریکا ته د ښاغلي غني دا سفر او د کانګرس ګډې غونډې ته د هغه وینا هر مشر ته چې واشنګټن ته په سفر راځي عموما کم مسیر کیږي او هغه د هغو هلو ځلو یوه برخه ده چې غواړي د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ روابط چې د تقریبا 14 کالو جګړې په موده کې خړې پړ سوي دي ښه کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او ښاغلي غني د سېشنبې په ورځ سره وکتل او په یوه ګډ خبري کنفرانس کې یې برخه واخیسته. افغان مشر وویل چې ډېر کار لا پاتې دی چې د دې تضمین وکړی سي چې د ده هیواد د یاغیانو د حملو په مقابل کې مسؤول دی. ښاغلي اوباما وویل چې هغه نظر اته سوه تنه امریکایي عسکر به چې دا اوس په افغانستان کې دی لکه څنګه چې اټکل سوی و نیمایي ته راکم نسي او د دې کال تر پایه پورې به په افغانستان کې پاتې وي.
پرون د چهارشنبې په ورځ د کابل د ښار په مرکزي سیمه کې په یو مرګانۍ حمله کې شپږ کسه وژل سوي او لږ تر لږه 22 کسه زخمي سوي دي. حکومتي چارواکي وایي چې د موټر بم دغه چاودنه مازیګر مهال د کابل د ښار په مرادخانی کې وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا اکثره وژل سوي کسان غیر نظامیان وو او اصلي هدف یې معلوم نه دی. تر اوسه هیڅ څه نه دی ویلي چې د حمله چا کړې ده. د بلې خوا د پاکستان پوځ ویل چې د هوایي قواو جت الوتکو یې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د پولیس سره څیرمه تر شک لاندې تروریستانو پټ ځایونه بمباري کړي او لږ تر لږه 10 کسه یې وژلي دي. د پاکستان د پوځ یوه بیانیه وایي چې جت الوتکو د خیبر پښتونخوا په تیرا کې د طالبانو په مرکزونو باندې بمباري وکړه او د وسلو او مهماتو دوه دیپوګانې هم تباه کړي دي او یوې بې پیلوټه امریکایي الوتکې پرون د کونړ په ولایت کې دوه واره حملې کړي او د پاکستاني طالبانو یوولس وسلوال جنګیالي وژلي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې پاکستاني طالبان په کونړ کې پټ مرکزونه جوړ کړي دي او ګمان کیږي چې په وژل سوو کسانو کې څو لوړ پوړي قومندانان هم شامل وي. د سې شنبې په ورځ هم یوې بې پیلوټه الوتکې د کونړ د ولایت په همدغه سیمه کې حملې وکړې او نه جنګیالي ووژل.
د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو د عراق په مهم ستراتیژیکي شار تکریت کې د اسلامي دولت د ډلې په ځایونو باندې هوایي حمله پیل کړې ده. عراق په داسې حال کې کوشش کوي چې دغه شار د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو څخه بیرته ونیسي. د امریکا د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. د ائتلافي قواوو قومندان جنرال جیمز ټیری وویل چې د دغو حملو هدف دا دی چې د داعش مورچلونه په دقیقو وسلو تباه کړی سي، چې د عراق د بېګناهو خلکو ژوند وژغورل سي او زیربناو ته ډېر کم تاوان ورسېږي. عراقي قواوې د څو اونۍ را په دې خوا هلې ځلې کوي چې دغه ښار ونیسي، خو پندګان ویلي دي چې د هغوی د تعروضي عملیاتو مخنیوی سوی دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون د چهارشنبې په ورځ په تلویزیون کې د عراق خلکو ته وویل چې هغه څه به کامیابه سي چې دی د صلاح الدین د ولایت د بیرته نیولو د عملیاتو وروستی پړاو بولي. تکریت د دې ولایت مرکز او لوی ښار دی. هغه دا ونه ویل چې د ائتلاف هوایي حملې پیل سوي دي، مګر ویل چې عراق د دوستو هیوادونو هوایي ملاتړ او وسلې لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د ملګرو ملتونو په یو نوي رپورت کې وایي سوي دي چې د اسلامي دولت په ډلې باندې به د بشریت په ضد د جنایتونو او د خلکو د قتل عامونو تورونه ولګول سي. د جنیو څخه د امریکا ژه خبریالي لیزا شلاین داسې رپورت را لېږلی دی.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د عالي کمشنرۍ دغه رپورت د سلو نه د زیاتو هغو کسانو د مرکو په اساس جوړ شوی چې د دې تیرو نه میاشتو په دوران کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د حملو، ظلمونو او وحشتونو ناژوندي پاتې شوي او د دغې ډلې د ملیشو ظلمونه او د بشریت ضد کارونه یې په عراق کې په خپلو سترګو لیدلي دي. دغه رپورټ وایي چې دغه تشدد په څرګند ډول د بشریت په ضد جنایت او په کامل ډول جنګي جنایتونه ګڼل کېدای شي. د عراق د پاره د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د عالي کمشنرۍ د دغه تحقیق د هیئت مشره سوکی ناګارا وایي
Essentially what we're seeing is the rich ethnic and religious diversity in Iraq that's been shattered.
او اصل کې په عراق کې مون هر قسم نژادونه او د بیلو بیلو مذهبونو پیروان وینو. هلته د نورو خلکو د ویرولو د پاره د خلکو قتلونه د دې باعث شوي چې خلکو ته فزیکی او روحي تکلیفونه پیدا شي. په دغه رپورت کې د یزید قبیلې په خلکو د ظلمونو او د هغوی په سوونو د سړو او د هلکانو د قتلونو په باب شواهد هم شته دي.
خبرونه ته دوام ورکوه. د یمن چارواکو ویل دي چې شیعه او سیه غیانو ته وفادارو قواوو د عدن د شار بین المللي هوایي میدان څو ساعت وروسته له هغه ونیو چې د یمن جمهور رئیس په هغه شار کې د خپل هستوګن ځخه و تشتید. پرون د چهارشنبه په ورځ دغه بین المللي هوایي میدان چې مخکې له یې عملیات بنسي و په داسې حال کې سقوط وکړ چې حوسی یاغیان چې د پوز د بغاوت کوونکو عسکرو له خوا یې ملاتړ کېده د عدن د نیولو په نیت هغه شار ته ننوتل. پرون په محلي وخت سهار وختي د یمن جنگي الوتکو د هغو اډو څخه چې د حوسی یاغیانو او د هغوی د متحدانو تر کنټرول لاندې دي پروازونه وکړل او په عدن کې د جمهوري ریاست په معنی باندې حملې وکړې. چارواکو وویل چې جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی روغ رمټ او په یو نامعلوم ځای کې دی. د ښاغلي هادی یو همکار محمد میرام د رویترز خبري آژانس ته وویل چې ښاغلي هادی شدی او د جنوب د مقاومتي قواو لارښودنه کوي چې عدن ته د ملیشه قواو د ننوتلو مخنیوی وکړي.
د نایجیریا چارواکو ویلي چې د بوکو حرام د ډلې یاغیانو د نایجیر سره سرحد نږدې د یو ښارګوټ څخه په سلګونو خلک تښتولي دي چې ډېر ماشومان هم پکې شامل دي. د نایجیریا د حکومت نتاخ مایک عمری اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې یاغیانو د بورنو د ایالت د ماسک د ښارګوټي اوسیدونکي هغه وخت وتښتول چې د دې میاشت په سر کې دغه ښار څخه ووتل. عمری وویل چې دغه اسلامي توندلاري د دماسک لومړنیو ښوونځیو ته ننوتل، زده کوونکي او ښوونکي راویستل او هغوی وتښتول. نتاخ وویل چې د دانس ویلای چې څومره خلک تښتول سوي دي، مګر د سیمې اوسیدونکو هغوی 1500 تنه بللی دي.
د یوکرين پولیسو پرون د چهارشنبه په ورځ دوه لوړ پوړي حکومتي چارواکي د اداري فساد او رشوت خوریو په تورونو نیولې دي. تر دې فقط څو ساعته مخکې جمهور رئیس پیترو پاریشنکو یو سیمه ایز والی په دې تور برطرف کړ چې د هغه هیواد د تیلو د تولید د یوې لویې سیمې د کنټرولولو دپاره یې وسلوال سړي استخدام کړي وه.
او د فرانسې، جرمني او اسپانیا مشرانو پرون د چهارشنبه په ورځ هغه ځای ته نږدې سره وکتل چې د جرمني یو مسافر وړونکی الوتکه د فرانسې د آلپ په غرونو کې راولویده او ټول 150 پرلې ووژل شوې. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راجوی د ژغورنې د چارو د کارکونکو سره خبرې کړې دي. دا و د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سواریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه د مرکته ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته په سفر راغلی دی چې د امریکایي چارواکو سره وګوري. دا چې د دې څخه مخکې کوم افغان مشران امریکا ته په سفر راغلي دي، موږ د تاریخ پو پروفیسر حسن کاکړ سره مرکه کړې ده چې ستاسو په می اوریدو ته راړو.
په پیل کې ډېر زیاته مننه کاکړ صاحب. پوښتنه مې دا ده، ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته رسیدلی دی د افغانستان د هیات سره او ټاکل شوی ده چې د امریکایي چارواکو سره وګوري. د دې نه مخکې کومو ولسمشرانو او کومو مشرانو افغان مشرانو واشنگتن ته سفر کړی و د امریکایانو سره کتلی و، او کچيري دغه وسنۍ وضعیت د پخوانی وضعیت سره مقایسه کوي، څه توپیر راغلی دی د افغانستان او امریکا په اړیکو کې؟
د افغانستان او د امریکای متحده دولتونو ترمنځ روابط خو ډیر زیات ودنه دي، اما شروع سره د ډیر لری مملکتونو ډیر شروع اول خو د پادشا امان الله په وخت کې یو د پادشا امان الله خاص استازی محمد ولی د تقریبا یو څه کم دوه کلو دپاره بیرون لاړه د افغانستان سره د نور مملکتونو د روابطو تاسیسولو برخه کې په امریکې ته هم ورسېده، اما هلته امریکایانو افغانستان دومره نه پېژنده او انګلیسانو افغانستان تر خپل نفوذ لاندې هېواد ګڼه، که څه هم افغانستان آزاد و او بیا هم داسې څه پیشرفتې ونه کړې. بیا روابط چې تاسیس شو د دې ترمنځ د امان الله خان پادشاه امان الله خان وروسته د نادر خان په واکمنۍ کې په خیال مې چې 1933 کې و، اما هغه د عملا هغه نه و. شی چې ډېر مهم ثابت شول دغه روابطو کې دا د ملل متحد له تاسیس نه وروسته چې هندوستان تقسیم شو په هند او پاکستان او افغانستان موضوع د پښتونستان جګه کړله، په دې وخت کې وایي دغه منطقه چې د دنیا کم هغه پیدا کړ. پاکستان د دې لپاره چې د امریکې حمایت جلب کړي هغه سره دوستي ولري، د په دوه منطقوي تړونونو کې غړیتوب حاصل کړ او افغانستان د پښتونستان د موضوع په اړه خپله بې طرفي غوره کړه. نتیجه کې بیا پاکستان امریکې د دومره زدي شو، امریکا په هغه باندې ودرېدله او افغانستان د مجبوریت له ورځې نه اتحاد شوروي کمپ ته نږدې شو، وسلې راوړلې. خو خیر دغه حالت و. ما په دغه هغه وخت کې هم مخکې مثلا یو وخت بل وخت داسې هغه تلل ده د افغان ولسمشران یا پاچاهان تلل امریکې ته، حتی غوښتل یې روابط ډېر ټینګ ساتي، مګر هغه یې دومره علاقه نه ښووله. د دې ټولو کوشش همدغه و چې افغانستان سره د افغانستان روابط له امریکې سره ټینګ او قوي په ځای کړي، مګر هغه دومره علاقه نه ښووله. تر څو چې داود خان ژوندی و بیا دا کوز تاګالی او اشیان زغلو بیا بالاخره اتحاد شوروي په افغانستان باندې حمله وکړه. یعنی دلته بیا همدغه امریکا و چې تر هر بل مملکت نه زیاتې له افغانستان سره په ډیرو سختو شرایطو کې او کومکونه وکړل، نظامي وسلې لپاره پیسې او لوجستیکي نور شیانو.
کاکړ صاحب بخښنه غواړم، تاسو خبره قطع کوم. تاسو مخکې ویل چې علاقه موجوده نه وه په واشنگتن کې چې د افغانستان سره ټینګي او نږدې اړیکې وپالل سي. وروسته بیا کله چې د شوروي اتحاد یرغل امنیت سو په افغانستان باندې دغه علاقه زیاته سوله، مخکې ولې علاقه نه وه؟ دلیل یې څه شو؟
خبر نه و چې یعنی هغه د اقتصاد اقتصاد له نظر د تجارت له نظر افغانستان د سیولو مملکت نو او بس هغه وخت کې کوم ګو تاسو افغانستان ته د موقعیت له کبله ډیر مهم ګڼو مګر اوس په شلمې پیړۍ کې د تحولات چې دنیا ته راغلي او د افغانستان هغه پوانی ستراتیژیکي اهمیت هم هغه نو پاتې یوازې فقط دونه پاتې و چې اتحاد شوروي اخوا ته دی افغانستان ته سره څه روابط لري نه هغه نه اوس نورې تجارتي اقتصادي اړیکې نور کلتوري سره د ټولو خبرو امریکا هم بیا په دوو ساحو کې ډېرې مرستې وکړي په زراعت کې او په معارف کې کابل پوهنتون فاصله زیاتره د امریکای پیسو جوړ شو د انجینری فاکولټي د هغې ترکیب خو دومره ډېرې زیاتې چې د افغان واکمنو توقع لرله هغومره نه وې یعنې سیاسي اړخ یې ډېر کم و سیاسي اړخ یې له هغه نه وروسته اضافه شو چې ګوې اتحاد شوروي په افغانستان حمله وکړه افغانستان هغه ټولو ته معلومه ده چې یعنی په دغه مرسته کوونکو هیوادونو کې دوه مملکتونه په اوله درجه امریکې او دومه درجه عربستان سعودي له افغانستان سره ډېرې مرستې وکړي او امریکا مخصوصا هغه خاصې حساسې مهمې وسلې مخصوص سپنګر راکته هغه وخت کې افغانانو ته ورکړي چې شوروي اتحاد فیصله کړې وه د ګورباچوف په وخت کې چې ګویا په نظامي عمل سره لاندې کې او د مغو تیر وړ هوایي قوې ورته بیا سره غونډې کړې بیا سره نه هغه کم تاثیر د ډېر کم کړ نو له هغه وروسته به هم متاسفه ده چې هغه د امریکا د شوروي ته الوتلو وروسته افغانستان سره هم را علاقه ونه کول پرې کول افغانستان کې د جنگ او الودور د ځان پک شو تر څو د اسلامي امارت په وخت کې بل اخره افغانستان کې د بن لادن قوا قوي شو هغه دغه سکارونه وکړه خو دا هغه کې لا ژوره کامپ کې د پکتیا کې البدر کامپ کې چې هغه نفر تربیه کړ د نیویارک موضوع را مسته شو لکه نو وروسته امریکا بیا د مخکې وختونه زیات افغانستان سره علاقه ونیوله او په دغه وخت کې چې بن لادن هغه الټیماتیوي ورکړ چې بن لادن لمسنه وباسي او که ونه باسي تاسې به سرنوشت هغه په شان وي ما دوه ځلې هغه وخت د امارت هغه ته مشاور ته عبدالحی قاغلی عبدالحی متمن تلیفون وکړ چې کوله دا د بن لادن په سر باندې افغانستان خراب نشي دغه مملکت له یو رقم سره وباسي مګر هغه ونه کړ بل اخره د امریکا پر نظامي سایه ترتیب سره افغانستان ته وړاندې شو له هغه نه وروسته یعنی امریکا یوازې د نسمې پیړۍ استعماري مملکتونه نه وو چې استعمار کې وو استعمار کې هغه پیسې ډېرې خرڅې کړلې په افغانستان کې یوازې په ملکي ساحه کې دغه دیارلس کلونو کې یو سل درې میلیارد ډالر خرڅ کړي دي او نور مملکتونه خو څه کوي هغه خو په هره سره له هغه نه وروسته د افغانستان موضوع هم په ستراتیژیکي لحاظ سره مهم شو هم په دې لحاظ مهم شو چې امریکا ته چې ګویا دلته بیا دغه سې پیښې ونه شي چې هغه پیښه په یو بل ډول سره تکرار شي
ډېر زیاته مننه کاکړ صاحب تاسو د معلوماتونه
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدي درنو اوریدونکو امریکا ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی احمدزی له سفر څخه په امریکا کې د میشتو افغانانو تمه څه ده جواب یې په دې رپورت کې واوري چې زموږ همکاري نوشابه آشنا جوړ کړی دی
امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لمړني سفر نه یوازې د نن په افغانستان کې د خلکو توقع ډیره ده بلکې به هر میشي افغانان هم د ځل ډیره تم لري او د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د خکېدو لپاره چې په تیرو کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کې خړې پړې شوې وي دا یو نیک اقدام ګڼي د امریکا په نبراسکا کې د افغان مطالعاتي مرکز غړې شیرجان احمدزه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر نه د څه توقع لري
زما توقع د جمهور رئیس اشرف غنی سفر نه ده چې د افغانستان او د امریکا منځ کې هغه خرابې اړیکې چې تیر حکومت له وجې خرابې شوې رامنځته شوې هغه بیرته راوځي او خپل اړین حالت ته چې د افغانستان او امریکا منځ کې څه اړین موضوعات به په اړه راشي یعنی خپل عادي حالت او مثبت حالت راشي کوم ستونزې چې د اړیکو د وجې نه راپیدا شوې هغه یو د امریکا او د افغانستان حکومت په منځ کې به اعتمادي وایي چې دغه وجې نه د امریکا پالیسی هم د افغانستان په اړه منفی لیدل کېده، یعنی د افغانستان د فوجیانو د راحکلو راوستلو کېده کېدله، اقتصادي مرستو کې کمی راتو. نو زما هیله به دا وي چې اشرف غنی وکړی شي هغه مثبت اړیکې بیرته راژوندی کړي، او د افغانستان سره د امریکا نظامی او اقتصادي مرستې نه نورې هم راجات شي.
امریکا ته د جمهور رئیس اشرف غنی سفر نه د امریکا میشتو افغانانو هیله یوازې د اړیکو د ښه کېدو په خاطر نه، بلکې ډېرې ستونزې دي چې حل د جمهور رئیس په دې سفر پورې تړلې ګڼي. د امریکا په کالیفورنیا کې میشت افغان خوشحال ارسلان هم د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر نه خپل هیله د څرګندې
روابط په خوانی ولسمشر کرزی د وخت نه ډېر راغښو کړکېچونو د افغانستان او د امریکای روابط. نو د دې هغه سفر نه توقع د اکثرو افغانانو هم دغه روابطو کې اوس خواله راشي، او د دې تاثیر بیا په افغانستان باندې په اقتصاد او امنیتي لحاظ باندې راوخلی، او د همسایګانو دا ګواښونه چې دغه به م یو څه د دې مخه ونیول شي، یو څه خلکو ته ولس ته په افغانستان کې یو څه اطمینان راغی چې
امریکا میشتي افغانان د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو تاکید کوي، خو که اړیکې ښې شي افغان ولس به ګټه څي. شیرجان احمدزی د دې پوښتنې ځواب په دې ټکو کې بیان کړ.
ګټه به ډېر زیاتی په افغانستان سره د مرزدوی هیوادونو په لیست کې امریکا د ټولو نه لوی هیواد چې افغانستان سره نظامی اقتصادي او سیاسي مرستې کوي. د امریکا غوندې هیواد سره د افغانستان اړیکې مثبت اړیکې درلودل افغانستان اقتصاد، سیاست او امنیتي ځواکونو ته ډېر زیات اړین دی. نو ضروري ګڼل کېږي چې امریکا سره باید افغانستان ښې مثبت اړیکې.
دا چې دننه په افغانستان او له هیواد بهر میشتو افغانانو تمه او توقع له دې سفره څومره پر ځای ده، د ته به وخت په خپل ځواب ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
افغان مدني فعالان د افغانستان د مشکلاتو په حل کې د امریکا پر رول او په دې برخه کې د دغه هیواد پر مرستو ټینګار کوي. دوی د امریکا لمرستو پرته د خپل هیواد د بحراني کېدو په اړه اندیښنه څرګندوي. نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي پر رپورټ کې ووري.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس تیر ورځ له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې 2015 میلادي کال تر پایه به نږدې لزر امریکایي سرتیری په افغانستان کې دیروي. باراک اوباما زیاته کړه چې دغه سرتیری به د مشورې ورکولو او د افغان پوز د روزلو دنده پر غاړه ولري، خو ورو د خپل سرتیرو شمیر کموي او یوازې زر سرتیری به د امریکا د سفارت د امنیت لپاره پرېږدي. په همدې حال کې د افغان مدني ټولنې یو شمیر غړي بیا په افغانستان کې د امریکا پاتې کېدو ته جدي اړتیا ویني. دوی اندېښنه څرګندوي چې رینا د امریکایي عسکرو په وتلو سره هیواد یو ځل بیا د نویو مکلونو حالت خپل کړي. محمد زمان نظری او روان نورزی په دې اړه وایي:
کشیری دوی دی افغانستان څخه لاس واخلی، زما په نظر هغه لکه په تیر کې چې کورنۍ جګړه شروع شي وي یا کورنۍ جګړې وي، نو همغه حالت به بهتر تلای شي.
کشیری دی امریکا هغه مرسته چې د 2018 کال لپاره دی افغان پوز سره اعلان کړی ده، هغه تر راتلونکو لسو کلونو پورې، یعنی 2015 او حدود پورې وشي. زه فکر کوم هغه تشه چې مصارف په برخه کې رامنځته کیږي هغه بن رامنځته کیږي.
د خوست ولایت یو بل مدني فعال نجیب الله خیل له نظر افغانستان د بهرانیانو لمرستو پرته نه هم خپل اقتصادي مشکلات حل کولای شي او نه هم امنیتي قوتونه پیاوړي او پر اړینو تجهیزاتو سمبال ساتلای شي. خغلی الوخیل امریکا ته جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس اوسنی سفر له امریکا څخه خپل هیواد ته د مرستو پر جلبولو کې بهترین موقع ګڼي او تر دې پورې ګټه اخیستلو غوښتنه کوي.
متاسفانه په افغانستان کې اقتصادي بنیادونه داسې نه دي چې وطنګي خپل ټول کارونه افغانستان په خپل اقتصاد سره ورسي. نو امریکا د افغانستان یو لوی مرسته ورکوونکی هیواد دی، هم په پوزیدي لحاظ باندې او هم په ملکی اداراتو په برخه کې. نو په دې لحاظ باندې افغانستان حکومت اوسنی حکومت باید د دې ورته ولري چې امریکا متحده ایالاتو ته او دغه مشرتابه ته قناعت ورکړي او د دوی مرسته راجلب کړي.
په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی په کال 2004 میلادي کې د انتخاباتو تر ګټلو وروسته امریکا ته سفرونه پیل کړل. هغه د افغانستان په تاریخ کې لومړی افغان مشر بلل کیږي چې تر نورو مشرانو یې متحده ایالاتو ته ډیر سفرونه کړي دي. لیکوال او ژورنالیست زاهد شنګار په دې باور دی خایي چې د ښاغلي کرزی د ټولو سفرونو په پرتله د اوسنی ولسمشر اشرف غنی سفر نتیجه ډیره ګټوره ثابته شي. هغه په دې برخه کې خپل دلیل وایي.
په خونی ولسمشر کرزای دیو پلان سره نو ورغلې، هیڅ کله داس یو پلان د نو طرح کړی شرفغانی پلان لري، او دا یو پلان لمخې ورغلې دی، او دا به د امریکا د مرستونه د افغانستان په خپل خو د درولو په لار کې دی نه استفاده وکي.
په عین حال کې ولسمشر غنی هم امریکا ته خپل دغه سفر ډیر مهم بللی، او د واشنگتن کابل ستراتیژیک ملګرتیا ارزښتناک بللی. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ګډې ملي ګټې د دوی تر شخصي ګټو لوړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د همدې میاشتې په پیل کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لسو میرمنو ته د ښځو د میړانې نړیوالې جایزې ورکړلې. دا جایزې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا د نړۍ هغو میرمنو ته ورکول کیږي چې د سولې، بشري حقونو، مساواتو او نورو ټولنیزو پرمختګونو په چارو کې همکاري کړې وي. د هغه میرمنې دي چې د بې عدالتۍ، نامساویتوب او ناامنیو په ضد خپل غږونه پورته کوي او مبارزه کوي. ځینې یې په خپلو ټولنو کې د خلکو د ژوندانه د چارو د ښه کولو لپاره زیار باسي. ځینې نور یې بیا په خپلو ټولنو کې د ماشومانو او میرمنو د ناوړه وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي، او یو شمیر یې داسې کارونه کوي چې ټولنې ته د لارښوونې سبب ګرځي. د دې میرمنو په ډله کې خبریالان دي چې د میرمنو په خلاف جرمونه افشا کوي، یا د محلي ټولنو او سختدریزه ډلو ترمنځ اړیکې برملا کوي، د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي، او په سوله ییزه توګه شخړې حل کوي. غیر دولتي موسسو جوړوي چې د میرمنو د کامیابۍ لپاره کار کوي، او ځینې بیا میرمنې سره راټولوي او په ګډه د بې عدالتۍ په خلاف مبارزه کوي. دغه میرمنو ته چې ساکل ورته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د میړانې جایزې ورکړ شوې، یوه یې هغه نرسه ده چې د ایبولا په ناروغۍ په دې خاطر اخته شوې وه چې د نورو علاج کوه. هغه وروسته بیرته جوړه شوه او خپل کار بیا پیل کړ. یوه بله یې د افغانستان په هوایی ځواک کې لومړنۍ پیلوټه وه. د میرمنو په نړیوالو مسایلو کې د امریکا عمومي سفیره کاترین راسل وایي چې میرمنې یوازې قربانیانې نه دي. هغه چې په همدې مراسمو کې خبرې کولې داسې وویل: موږ په دې پوهیږو چې میرمنې په خپلو هیوادونو کې د بدلون په راوستلو کې مهم نقش لري. هغوی هر ورځ د میړانې او مثبت کارونه کوي. موږ غواړو چې په دې اړه دې هم خبرې وشي. موږ غواړو دا وښیو چې هغه میرمنې هم کولی شي په هیواد کې غټ بدلونونه راولي چې هغوی په سیاست کې هیڅ لاس نه لري. تاسو نن همداسې ځینې میرمنې دلته وکتلې. میرمن اربانا جرا چې په کوسوو کې خبریاله ده او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ورته جایزه ورکړل شوې ده، وایي چې میرمنې باید ونه ډار شي، بلکې هغوی ته پکار ده چې زړوري وي.
I'm a mom of two kids. Of course I have to work 10 to 12 hours a day and
زه د دوه ماشومانو مور یم، او زه باید په ورځ کې اته یا لس ساعت کار هم وکم. ما د غوښونه او خبرداري هم راکړ شوې دي، خو زه وایم کوم په خپل ژوند کې قوي هوډ ولرو او غواړو چې خپل هدف تر لاسه کو، باید چې پر مخ وړاندې حرکت وکو او ونه ډاریږو. د میرمنو لپاره د امریکا سفیره میرمن راسل وای په نړۍ کې هر څوک کولای شي زړور ووسیږي. لمړی باید تاسو ستونزه پیدا کړئ او بیا یې د حل لپاره پوره زیار وباسئ. تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې په پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا جغه شنا رادیو ډیرو د نوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ چې نیم ساعت ورسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس د درې خبرونه همکاران حاضر دي مخکې لدی چې دوی خپل خبرونه تاسو ته واوروي در نوردونکو باید وایو چې زموږ پراتونکو خبرونه کې تاسو د امریکا کانګرس ته د جمهور رئیس اشرف غنی د وینا د مهمو ټکو په اړه رپورټونه او مرکې لرو او هم د غراز د امریکا د سولې په انستیټیوټ کې د جمهور رئیس اشرف غنی د وینا په حق له زموږ همکار ایوب خاورین تاسو ته معلومات درکې تاسو زموږ سره اوسئ او د درې خبرونه همکاران صفیه جان حساس او قدر مشرف حاضر دي دوی په خپل خبرونه تاسو ته واوروي تاسو زموږ سره اوسئ